د سهار 5 بجې شپې احمد شبرم د سجدي ډډو په سهارنې خبري مجله کې مو هر کله کوي. خبرونه په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد مانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لا زیات همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی مانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر حجا اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یوه کتنه کې کړی دی. د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د ترند آژانس راپور د ښاغلی امانوف له قول زیاتوي چې نوموړی وایي د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لوی نلیکې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدې هواده دا غو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي. یواخیم سټامپ د څرګندونې د هغه تازه راپور په خبرګون کې کړی چې وایي په جرمني کې ډېر زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبی رخصتي په افغانستان کې تیروي. ښاغلی سټامپ وویل جرمني باید نړیوالې وګړپالنې ته ژمن وي خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیو په نوم ویبپاڼې پرون د جرمني د آر ټي ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایی د مهاجرونو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یا بعضې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. د ګډو رسمي ورزشونو یا ام ام اي افغان لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سی ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه بدخشي په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشي له دې مخکې ولوبې کړې وي چې دوه یې بایللې وي خو په اتمه سیالي کې درېمه ماتې هم وخوړه. پاکستاني چارواکي وایي چې پرون یې په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له ویستنې راځوړن شوي و موندلې دي. د چارواکو په وینا دا مړی یې پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نږدې د دالبندین ښار د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دی. یو سمې چارواکي عتیق شاه وانی فرانسفرس اژانس ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو ویشتل شوي او بیا راځړول شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالاً د پنجشنبې پر ورځ وژل شوي وي. بلوچستان چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپلواکۍ او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتونکي دي. په دې سیمه کې ټونلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. د سجدي راډیو سهارنې خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بشری حقوقو د سر سازمان له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. دا به هم د یو بنسټ په استناد وایي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په لسکونو جنو مېرمنو ځانونه وشلې. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو د وزارت لمرستیال مسعود عزیزی سره د طالبانو د حکومت په اړه شخصیدلې.
د نظام د ساتلو او د هغه د انکشاف د لپاره ظرفیت په کار دي، امکانات په کار دي او کار په کار دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غوښته کې د اوربان له خبرو تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشری حقوقو د سرسازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د سیړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګه سیړونکې فرشته عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري غواړي چې د افغانستان اوسنوي حکمنانو ته د خبرور یاد کړي. تفصیل په راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشري سرغړونو د څېړنې لپاره دی یو ځواکمن نړیواله اداره جوړ کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو فرشته عباسي پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درې مې کلیزې ته د اشاره پترڅ کې پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقوقو شورا د داسې یوې ادارې درمنځ کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تیره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې لخوا وینجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې ځواکمن نړیوالې ادارې رامنځته کولونه ځندوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنۍ او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤلو کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویانو غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید شمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درس سره ولمنځله. خود بشری حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقوقو تر پوښتنه لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې نه حل شوې نهیلې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان لزده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو پتیرا د خځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پوښتنه لاندې شوی دی. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت پرانا کې د خځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط یو مطلب د افغان ویټنس بنسټ وای د طالبانو د واکمنۍ په دریو کلونو کې په افغانستان کې د شزوشنې یا فیمیسایډ نشته 322 پیش ثبت شوی دی. د غساسمن د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په تړاو په خپل نوی راپور کې ویلي چې شاوخوا 1320 افغان مېرمنې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. خو د ځینو افغان جنو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځانوژنې هڅې یې کړې د دې کړنو لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو په وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. نور حال په دې راپور کې
د افغان ویټنس په نوم بنسټ وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جنسیت پر بنسټ د افغان مېرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دغه بنسټ پنځشنبه د اګست په 15مه د ورځنیو پیښو په نوم د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې نږدې 322 د ښځو وژنې، فیمیسایډ پیښې ثبت شوي او مېرمنې په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژوند د دوی د لرې کولو له امله ځورېږي. دغه بنسټ د راپور لمخې د 2022 کال د جنوري لمیاشتې د 2024 کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې 840 مېرمنې او انجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. دغه راپور لمخې په افغانستان کې له مېرمنو سره د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی کیږي او هر میاشت کې 28 مېرمنې له دا ډول تاوتریخوالی سره مخ کیږي. راپور وړاندې د 115 جبري ودونو، جنسي غلامۍ، جنسي تیریو او دغه شان دری او یا غیر جنسي زورونې او 113 د نیونو د پیښو یادونه کوي چې د طالبانو پر وړاندې اعتراضونه کړي او د هغوی سیاستونو ته یې پام نه دی کړی. پراپور کې د راټول شویو معلوماتو لمخې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په سړکونو او کوڅو کې د ښځو د لاریونونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او اوس اعتراض کوونکي هڅه کوي چې په خپلو کورونو کې د ویډیو په اخیستلو سره خپل غږ پورته کړي چې ونننیول شي. افغان ویټنس په خبره طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه په شدیده توګه ډېر کړي دي، خو د ځینو افغان نجونو او د هغو ښځو خپلوان چې د ځان وژنې هڅه یې کړې، د دې کړنو لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او د ښځو پر وړاندې سخت تاوتریخوالی بولي. رقیه سایی د طاهری یوه نږدې ملګرې او خپلوانه ده، هغه نجلۍ چې د طالبانو له زندانه تر خوشې کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه وکړه. اغلی سایی ازادي راډیو ته وویل چې طاهره د حجاب د نه کولو په تور نیول شوې وه.
د جبری حجاب په پلمه ورته یې ویلي و ته حجاب نه لري. د پنجاب ولسوالۍ ته بوتله او له هغه ځایه بامیانو ته او یو څه موده یې زنداني کړه. له خوشي کېدو وروسته چې له ډېرو ستونزو او ضمانت سره خوشي شوی و کور ته ولاړه. له بده مرغه هغې ځان ووژه. هغه تل کوښښ کوو او راتلونکي لپاره هیله منه و.
یو شمیر افغان اعتراض کوونکې مېرمنې بیا وایي چې د سختو بندیزونو، زندانی کېدو، بیکاری او بېوزلۍ له امله یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. له دې ډلې څخه یو اعتراض کوونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د 2023 کال د اگست په دویمه زندانی شوم. هر څه مې له لاسه ورکړل. ډېرې پیسې مې ورکړې. له زندانه خوشې شوم. کار صاحب مې له همدې امله له دندې ګوښه کړم، ځکه پوه شول زه یوه معترضه ښځه یم. میړه مې پرېښودم، ځکه چې ویل ته د طالبانو په زندان کې وي. خدای خبر څه به شوي وي در سره. زه له خپلو دو ماشومانو سره په بد روحي او رواني حالت کې یم. هره شیبه مې زړه وایي چې خپل ژوند پای ته ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په خپل تازه یو راپور کې چې د اګست په 14مه یې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلنې کلیزې د پوره کېدو په تړاو خپور کړی، ویلي چې د هغې ټول پوښتنې له مخې چې په 2023 کال کې ترسره شوې، ځواب ویونکو 8% ښځو ویلي چې دوی لږ تر لږه یوه داسې افغانه ښځه یا نجلۍ پیژني چې د اګست له 21مې وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین شوي، خو د 2023 کال د اګست له میاشتې راهیسې یې په تیرو دریو کلونو کې له 6 ټولګي څخه پورته یې نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تلو په ټولو نادولتي او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د امپاکس یا د بیزو د کوچک نومې ناروغي د لومبي پیښې د تصدیق اعلان وکړ، خو په خیبر پښتونخوا کې چارواکو پر نوویل په دې ایالت کې د دې ناروغي 3 پیښې ثبت شوې دي چې یو تن پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو ملتو په مرکزي او ختیځې افریقا کې د دې خپرېدونکې ناروغۍ په اړه په نړیواله کچه د بیړني حالت اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د روغتیا وزارت د جمعې پروس په خپل اعلان کې وویل چې په پاکستان کې د امپاکس یا د بیزو د کاوچک د لومړی پیښې تایید شوی دی، او د اسلام آباد د روغتیا وزارت په وینا د امپاکس ناروغ په وروستیو ورځو کې له یوه خلیجي هیواده پاکستان ته تللی. وزارت نور تفصیل نه دی ورکړی. که څه هم دا نه ده معلومه چې د امپاکس ناروغ په منځني ختیځ کې له کوم هیواده پاکستان ته تللی، خو WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان له 2022 کال راهیسې په متحد عربي اماراتو کې د دې ناروغۍ د 1400 پیښو تایید کړی دی. له پاکستان او سویډن هم له پاکستان پرته په سویډن کې هم د امپاکس د وی پیشي تایید شوی دی. په دې ډول پاکستان او سویډن د افریقا لنیمه وچې بهر یو ځینیت وه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې موندل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د روغتیا د محکمې چارواکي وای د اگست په میاشت کې په دې ایالت کې تروسه درې پیشې سب شوې دي چې یو تن پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د غزې د اوربند د په ارتباط راپور وړاندې کړو، د اوکراین جګړې ته به مخه کړو. د اوکراین یو جګپړې پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. ډګر جنرال الکساندر سیرسکی پرون له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره په ویډیوي کانفرنس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځي ارخلي ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي او په ځینو استقامتونو کې د یو او درې کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې وضعیت د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی او ټول تدابیر له مخکنی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکی د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د کورسک په مالایا لوکینا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواک سرچینو لخوا نه د تایید شوه. همدارس کرملن په لور رسنیو خبر ورکړي چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسي د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشيف د تیر پنځنبه پورس ایزوستیا ورسپانې ته وویل چې د اگست پښپښمه د روسي پر لویدیزه کورسک سیمه د اوکران یړغل د ناتو په مرسته پلان شوی و. اوس په هم بلی جګړې ته مخ غزېته په غزه کې د اوربن په هدف خبري پرون په دې هله پایته ورسېدې چې لړۍ به د دوشنبه پورس بیا پیل شي. په پرونی په سونو کې شکل او اړخونو د امریکا د متحده ایالاتونو پر نوې طرحه چې اساسي پخوانی موافقه وی خبري وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ د اسرائیل سره یازم سره په دې اړه خبري وکړي. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وزندې د خو خېلو خو او موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو لړۍ به د دوشنبه پورز بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلی برمته خوشی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یو تروریستي ډله بولي، ویلي دی چې د سولې یو موافقه ډیره ډیره نږدې شوې ده. متحده ایالاتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسیدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکیچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روان ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلی چارواکی ویلي دی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پایته رسولو په هدف د خبرو وروستۍ پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پایته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضر، خو استازي د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپړی چارواکي عزت الرشق رويټرز خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رويټرز د راپور لمخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند مني شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمته او شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزې او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لنجمن مسایل وو. د غزې جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. اسرایلو په ځواب کې د غزې پر تړنګ هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې تر دې دمه له 3000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرایل وایي چې د حماس ډلې 1000 وسلوالي وژلې دي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونی په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د کورونې چارو وزارت د پالیسی او ستراتیژي موین مسعود عزیزی وایي طالبان باید له تیر څخه تجربه واخلي چې په زور په افغانستان کې نظامونه ډیر دوام نشي کولای. له مسعود عزیزی سره زما همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درې مکرزی په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واکتر سدو د پایلو پاړه پښتنه ترې کړې.
څو شانه موږ اساسي د لاس اور کړل. هغه نظام چې په ډیر زحمت باندې په ډیر تکلیفو باندې یو مشروع نظام د خلکو پر رای باندې چالته قانوني اساسي وو په افغانستان کې مشروعیت درلودي، په جهان کې مشروعیت درلودي، هغه او بل بنسټونه چې جوړ شوی و پر هغه بنسټونه باندې نهایت ډیر زیات کار شوی و او ډیر سرمایه گذاری شوی و. هغه بدبختانه هغه ګرد ولاړله او یو بل نظام شروع سو چې هغه نظام دروس دا اوس نظام دروس پر معلوم نه دی، قانوني اساسي نشته، د خلکو ته معلوم نه دی چې د دې حقوق څنګه دي، د حکومت مسولیتونه څه دي، او د بلې خوا څخه چې غټ اساسي دغه د دې چې ستونزه ده یو نظام هغه وخت نظام دی چې ته د مملکت تعریف کوي، هغه به جغرافیه ولري، نفوس ولري، سرحدات ولري، او د اوسنی اثر سره چې ډېر 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 اساسي او ډېر مهم دی هغه بین الملی مشروعیت ولري. نو هغه وخت هغه مملکت ته مملکت سړی ویلای سوې چې اوس دغه مشروعیت خپل واضح نه دی او دا مشروعیت معلوم نه دی. د دې لپاره باید کار برته وکړي چې ترڅو هغه ارمان چې د خلکو دی هغه ارمان تر سره شي.
عزیز صاحب تاسو ویلي چې طالبان باید لرامس شوی فرصت ګټه واخلي او د داسې نظام چې تاسو او د ډیرو افغانانو غوښتنه ده چې هغه د خلکو په خوښه وي، د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول شي، د دې رامنځ ته کېدو ته غاړه کېږدي. خو د دریو کلونو په تیریدو داسې ښکاري چې طالبانو دا ډول غوښتنې په پام کې نه دي نیولي. نو څه فکر کوئ چې له کومو لارو چارو کېدی شي چې په استفادې طالبان دغه غوښتنې ته اړویستل شي؟
بدبختانه په افغانستان کې چې هر ډله واک ته رسېدلې ده، قدرت ته رسېدلې ده، هم انتقام جوی برخورد کړی دی او هم خودخواهی کړی ده، د ملت ګټې په نظر کې نه دي نیولې، فقط خپل او خپل د ګروپ ګټې په نظر کې نیولې دي، او د اولس او د خلکو او مشروع حق ته لبیک نه دی ویلي یا غشتون ته لبیک نه دی ویلي. نو کتاسی وسو غوري په دنیا کې هغه نظامونه چې فیل سټیټ ورته وای یا ناکام نظامونه، دا هغه یو اساسي تعریف دادی چې کله یو ډله یا هغه خلک چې هغه پراس کی یا په حکومت کې خپل ګټي ته ترجیح ورکړي، داسې پالیسانی جوړی کی چې پکات دې ته ګټه ولري، د واک او د قدرت او د پیسو او د دې د کنټرولول د لپاره، نو هغه نور باندې نظر د ملت ګټي نظر کې ونه نسنه، د مملکت خپل یا د نظام خپل رنګي دوته یا ناکام نظام ته تبدیلیږي. د اوسنی واکدارانو ته چې دی دغه پخوانی حقیقتونه مدې نظر ونیسي، په ډېر جهان کې کله چې داسې د پیښې کیږي هغه په صحیح مسلسل شکل باندې ریکارډ کیږي او دغه باندې بحث کیږي، ریسرچ کیږي او دغه څخه زده کړه کوي چې بیا داسې غلطي تکرار نه کړي. نو دې ته هم په کار ده د نظام د ساتلو او دغه د انکشاف لپاره ظرفیت په کار دي، امکانات په کار دي او کار په کار دي، او دې ته باید موږ لیوالتیا ولرو دا معنا دا نه ده چې زه اوس په خواني نظام کې د جمهوریت په نظام کې ما کار کړی دی او ما ته بد نظر وکتل سی بل ورته دغه سبب بد نظر وکتل سی
مننه عزیزی صاحب عزیزی صاحب خو ما په افغانستان کې عیني واقعیتونو ته پکتو او دا چې درې کال کېږي طالبان په افغانستان کې حاکمان دي په دې موده کې نه لنور افغانانو سره کې نستل او د نظام د رامنځته کېدو یا د داسې یو نظام چې هغه د ټولو افغانانو په خوښوي تر اوسه پورې هیڅ داسې عملي اقدام نه شوی او نه د طالبانو لخوا علاقمندي ښودل شوې ده. نو وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوئ د افغانستان لپاره تاسو په نږدې راتلونکي کې سیاسي حل ممکن ګڼئ؟
امید خو باید ولرو او بحثونه په کار دي، خبرې په کار دي، ناستې په کار دي، تحلیلونه په کار دي، او د دې لپاره باید ذهنیت سازي وسي تر څو هم د افغان خلک، افغانان او هم اوسني مسولین چې حکومت په راز کې قرار لري، حکومت نیول دي یا خپل افغانستان اداره کوي، دوی باید شان ته متوجه سي تر څو د دې فرصت څخه ښه استفاده وسي. زه د یو شي څخه بیریږم، کچیر داسې موږ د دې وخت څخه استفاده ونه کو نور کړي په مشکل نفوس کې، نور کړي په مشکل چچ کې، چې هغه سبب بیا د افغانستان د بے ثباتۍ ګرځي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ګرځي او د افغانستان د انکشاف لپاره ستونزې جوړیږي. نو هغه ته باید موږ متوجه سو که اوس هم دغه اشتباهاتو څخه زده کړه ونه کو، نو یعنی موږ افغانان به الله تعالی به نه پېژم چې عقل څنګه راکړی دی، انسانیت څنګه راکړی دی، دغه څنګه کړی چې موږ ولې د خپل اشتباهاتو څخه زده کړه نه کوو، ولې ځان دې ته نه متوجه کوو که چیرې موږ دغه اشتباهات کوو نه د افغانستان سرنوشت به څنګه وي. نو امید لرو ان شاء الله الله دې وکړي چې ټول متوجه سي او یو تګلارې پیدا سي چې هغه د ثبات لاروي، د آرامۍ لاروي او هغه د ورورولۍ لاروي تر څو په افغانستان کې ثبات راسي. مننه.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو د وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین مسعود عزیزي دا خبري مجله په منځني سبا دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې پورستیو کې اساسي رادو ته تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
نوم احمد الله دی، دا چینو له سوالي اوسیدون کې ما او درې کال کېږي چې طالبان حاکم شوی دی، تراغلی دی او د جنکانو پانتونونه بندي، مکتبونه بندي او خلک ټول خلک مایوسه دي، څوک ایران لزی، څوک پاکستان لزی، ځکه چې غریبی ده، ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تیر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا غوښته و چې موږ د لاس ورکړي دی او ډیرای ولس پر همدې باندې طالبان څخه خپه هم دی چې دوی حداقل د ملت ته ملي ارزښتونه پایمال کړه او دوی نه بابیزه وګڼل رغت ولست ری خپم دی لکه پاوز هله اقل لمړی کې دوی دا ویل چې مخ خانه پاوزیان بیرته راغړو دند ورکو یا بیرته پاوز کې داخله و چې دای و نه کړل.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کال پورې کېږي او متاسفانه د افغانستان حالت ورستر بلی مخ په خرابې دوه دی، کله اقتصادي پلووي، کله فرهنګي پلووي، اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه د ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه د موږ پیس برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نه سور سره کولای. د غدرې کله کې چې پنځونو باندې د مکتبونو او پانتونو دروازې تړل شوې دي او دوی ته د کار اجازه نشته، ازادي بیان ترې اخیستل شوې ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه درمسته شوی.
د دریو کلونو په تیریدو سره د افغانستان میړانه لونې د خدای ورکړي حق څخه به برخه شوې دي چې د دوی پروانی او روزنیزو چارو باندې ډېر منفي اغیز لرلی دي. که څه هم د حکومت لخوانه د بیا د مکتبونو پنتونو د بیا پرانستل کې دوه خبرې کیږي، خو عملا موږ وینو چې داسې څه نشته. په بهرني سیاست کې افغانستان د مشروعیت لنشتون سره مخ دی چې هغه هم د افغانستان لپاره ډېر منفي پایلې لري.
پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د سهارنی خبري مجله مو هم دومره البته زموږ خبرونه ادامه لري. ازادي رادیو څلور ساعته تاسو په افغانستان کې اوریدل شي. بل خبري مجله هم لرو چې عبدالحمید حکیمی وړاندې کوي. حکیمی صاحب خبرونه تشرح کړئ.
تشکر شهبر صاحب.